شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر کرزی وایي د روانې اونۍ په ډلیزو وسلوالو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو لاس وي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته زمینه برابره کړي. دغه راز اوري چې د ملي امنیت او نورو امنیتي ارګانونو مشرانو دا منلي چې د دې حملو په مخنیوي کې د دوی استخباراتي تدابیر پاتې راغلي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي شای په کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو تر شا د بهرنیانو لاس و. ملي اردو د لوګر او پکتیا په سرحدي ولسوالیو کې د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي، او د ویکیلیکس ویب پاڼې د مسؤول جولین اسانج په قربتوب د ټلویزیوني پروګرامونو لومړۍ لړۍ نن خپره شوه. ولسمشر حامد کرزی نن ویلي شای په کابل او نورو ولایتونو کې د ورستوي حملو شاته د بهرنیانو لاس وي. جمهور رئیس دا خبرې نن په کابل کې د محمود طرزي د زیږیدلو د یو نیم سل کلنۍ په مناسبت نړیوال سیمینار ته وکړې، او وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د یوې پلمې برابرول کېدای سي.
پس طالب برادر از این اقدامی که بنام تو شد، اگر تو کردی یا نکردی، که بنام تو شد هر خارجی که کرد و یا خودت کردی. خلاصه کلام
جمهور رئیس ویل دا د خلکو د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره کار نه و. د افغانستان د ملي اردو مسولین وایي د لوګر او پکتیا په سرحدي ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، او د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د 203 تندر قول اردو قومندان نن خبریالان ته وویل چې د میوند په نوم دغه عملیات لا هم روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نورستان کمدیش ولسوالۍ بیرته نیولې. د نورستان امنیه قومندان نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د کمدیش ولسوالۍ د نیولو لپاره په عملیاتو کې د متین عباس مولا نجیب او محمد رحیم مولا په شمول د طالبانو یو شمېر پیژندل شوي قومندانان وژل شوي دي. او ناپیژندل شوي وسلوالو کسانو نن د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره سیمې ته په ورغلو کسانو حمله وکړه. په دغه حمله کې د پولیسو دوه تنه زخمیان شوي دي. حمله د خوږیاڼو په میملې سیمه کې شوې ده. د ننګرهار امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي دي. پاکستانی چارواکو نن تایید کړ چې د القاعده د تروریستي شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ هغه غړي بچي د تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ونیول شول سبا سهار وختي سعودي عربستان ته واستول سي. د اسامه بن لادن درې کونډې اتو ماشومان او یو لمسیبه د چې تر اوسه په پاکستان کې په توقيف کې و سبا ته خپل وطن ته ستانه شي. بریتانوی چارواکو نن د ابو قطاده په نوم د یو اردنی سخت دریځ د نیول کېدو خبر ورکړی، او وایي چې ډېر ژر به اردن ته د هغه د بیرته ستنولو پروسه پیل سي. ابو قطاده له القاعده شبکې سره د ټینګو اړیکو درلودو په تورن دی. د ویکیلیکس ویب پاڼې د مسؤول جولین اسانج په قربتوب د ټلویزیوني پروګرامونو لړۍ نن د روسیې له یوه ټلویزیون راشیا توډی څخه خبره شوه.
I'm Julian Assange, Roger, get you into space. Editor of WikiLeaks, we've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Been attacked by the powerful.
Russia Today, the Kremlin, په مالی ملاتړ فعالیت کوي او په انګلیسي ژبه خبرونه کوي. د ویکیلیکس ویبپاڼې د مسؤول جولین اسانج په قربتوب دغه پروګرام د میلمنو لست مخکې له مخکې نو څرګند سوی، او د دغه مرموز لست څخه لومړی تن نن څرګند سو چې د حزب الله مشر حسن نصرالله و. د پتیرو شپږو کلونو کې اول وار و چې حسن نصرالله له غربي مطبوعاتو سره خبرې وکړې، او جولین اسانج لومړی پوښتنه دا و چې
I want to know why is he called a freedom fighter by millions.
دا وایي زه غواړم په دې پوه سم چې ولې میلیونونه انسانان دته د ازادۍ لپاره د جنگیالي خطاب کوي، او د میلیونونو نور لخوا د تروریست په نوم پیژندل کیږي. د جولین اسانج په قربتوب د پروګرامونو د غلړې دولس برخه لري چې په عربي، هسپانوي او انګلیسي ژبو به خبرې سي. هغه سړی چې په ناروې کې د اوو اویا تنو په وژلو اعتراف کړی و خو ځان مجرم نه دی ګڼلی، نن بیا د ناروې د مرکز استو په یوه محکمه کې حاضر سو او بیا یې له ځانه دفاع وکړه. اندرس بریویک وویل چې په اوسلو کې د موټر بم چاودنه چې اته تنه یې ووژل او په یوه جزیره کې د ځوانانو په غونډه کې ډزې چې تر شپېته تنه زیات پکې ووژل سول جنایي عمل نه و، بلکې له ځان څخه د دفاع لپاره یو اقدام و. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د کډوالو په چارو کې د دغې ادارې یونیچسیار د مشر استازیتوب ته د هالیوډ د سینما پیژندل سوې هنرمنده انجلینا جولي ټاکل سوې ده. د یونیچسیار ویاند ادریان ادواردز نن په ژنیوا کې وویل چې شپږ دېرش کلنه جولي به په ډیپلوماتیک ډول له دې وروسته د دغې ادارې د مشر استازیتوب کوي او په عین حال کې به د نړۍ په سطحه د کډوالو پر مسایلو هم کار کولو ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د زندانونو مسؤلینو نن وویل چې سلهاو فلسطیني بندیانو نن د نه خوړلو اعتصاب کړی و. په لویدیځه غاړه او غزه کې میشتو فلسطینیانو هم نن ورځ د بندیانو ورځ نومولې ده او د هغو 4,000 فلسطینیانو په نوم یې پیل کړه چې د اسرائیل په زندانونو کې پراته دي.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر وایي د روانې اونۍ په ډلیزو وسلوانو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو کار وي. دغه راز ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیک سند په برخه کې پرمختګ شوی خو په ځینو موردو کې اختلافات لا پر ځای پاتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا منلی چې د یکشنبه ورځې ډلیزې حملې او استخباراتي ناکامي وه. دغه راز د خبرې مجلې په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له افغان چارواکو سره د حزب اسلامي د پلاوي خبرې به په هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
چیرې موږ د حزب اسلامي سره موافقې ته ورسېږو بې له شکه چې دا د سولې پروسې ته یو مثبت اغېز لري.
سبا ته په بروکسل کې د ناټو د دفاع بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي او د رواني خبري مجلې په ترڅ کې په د افغانستان په ختیځ او نورو سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو حال هم درکو. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مستقیمه خبرونه د غراس سب شوی خبرونه او مهم ریپورتونه او پزرپور مطالب په ازادي راډیو .com کې یعنی د ازادي راډیو په پاڼه هم ووري او هم یې ولولای. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د رواني اونۍ په ډلیزو وسلوانو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو لاس وي. د حملې د تېر یکشنبه پر ورځ په کابل او د هیواد په دریو نورو ولایتونو کې په یو وخت وشو چې پکې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شوه. زکیه غیاسی نذیر پې تفصیل لري.
افغان ولسمشر په دې باور دی چې د رواني اونۍ د ډلیزو حملو اساسي هدف چې په یو وخت سره په کابل او دریو نور ولایتونو کې ترسره شوې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د پلمې جوړول و. ولسمشر کرزی چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د محمود طرزي د زوکړې په 150 کلیزې په مناسبت جوړ شوي نړیوال سیمینار کې وینا کول ویل په دې حملو کې چې د طالبانو په نامه شوي شاید د بهرنیو کړیو لاس وي. ښاغلي کرزی ویل که څه هم طالبانو ته د ورور ویلو له امله له انتقادونو سره مخ کیږي خو به ویل چې له دې کلمې به وانه وړي او یو ځل بیا طالبانو ته د ورونو خطاب وکړ او وی ویل
پس
طالب برادر از این اقدام چې ستا په نوم وشو هر بهرنی چې وکړ او یاد په خپل وکړ اسلام او مسلمانانو ته د څه فایده ورسوله. په دواړو خواو کې د افغانان ووژل، سپینګیری د جماعت ته پرېنښود، سول مونځ وکړي، نو اسلام ته د خیر ونه رسید. خلاص دا چې تا د خلکو د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره کار ونه کړ بلکې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره کار وکړ.
خو ولسمشر کرزی د یکشنبه د ورځې په بریدونو کې د لاس لرلو په اړه د کومې بهرنۍ کړۍ نوم یاد نه کړ. افغان چارواکو ویلي چې دغه بریدونه د حقانی شبکې لخوا طرحه شوي. د یکشنبه په ورځ د کابل ښار په دریو ساحو، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د شپږ دېرش وسلوال لخوا ډلیز بریدونه وشول. د یکشنبه ورځې له ډلیزو بریدونو وروسته د ملي شورا غړو ولسمشر ته سپارښتنه وکړه چې له مخالفینو سره په خپل سیاست کې بدلون راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د ولسمشر سیاست د مخالفینو پر وړاندې سمبولي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده پدیاړوي
هغه هیله چې ولسمشر کرزی لري هغه دا چې بالاخره طالبان به راشي او له افغانانو سره به یوځای شي او دا جګړه به ختم شي. وګورئ اوس مهال نږدې 30 هیوادونه راغلي او د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو طالبان راځي او د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي. نو دا چې د نړۍ لوی پوځي قدرتونه یې پر وړاندې څه نه شي کولی، نو له حکومت نه څه هیله لري هغه څه ډول جدي چلند وکړي.
په افغانستان کې د طالبان لخوا داسې مهال ډله ایز بریدونه کیږي چې د افغان حکومت یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه ایښي.
د زکیه غیاسی نظیر په ریپورت کې مورېدل چې ولسمشر کرزی د وروستیو حملو په تړاو وسلوالو طالبانو ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغوی دې حملو په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا ومنل چې د یکشنبې ورځې ډلې ایزې حملې یوه استخباراتي ناکامي وه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت مشر او د دفاع وزارت مرستیال ورغوښتي او د وړمې ورځې د حملو په اړه یې ورڅخه معلومات وغوښتل. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین پر ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د ملي امنیت چارواکي په کابل کې د حملو له امکان څخه خبر شوي وو، خو بیا هم ونه توانېدل چې دغه حملو له پیښېدو مخنیوی وکړي. د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وویل چې دوی د دغه حملو د مخنیوي لپاره یوه اندازه اقدامات هم کړي وو، خو له دغو اقداماتو سره سره دوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلل. د ښاغلي نبیل په خبره دوی په یو مشکوک ځای کې چې د وسلوالو طالبانو لومړی هدف و د پولیسو یوه امنیتي پوستا هم جوړه کړې و.
هغه ودانۍ چې اول پلان شوې وه یوه سل متریزه ودانۍ وه. دا د توریالي ودانۍ په نامه هم یادېده. د دې پر سر د پولیسو سره په همغږۍ پوسته جوړه شوه. کومې مرستې او همکارۍ چې په دننه کې له وسلوالو کسانو سره کیږي، زموږ په وړاندې یې ډېرې ستونزې پیدا کړې. ما په ښکاره توګه وویل چې له بریاو وروسته موږ ناکامي هم لرو. په دې کې هیڅ شک نشته. د نړۍ ډېر لوی استخباراتي سازمانونه له دې ناکامیو سره مخ شوي. موږ ناکامۍ درلودې او د هغو لپاره دلایل هم لرو.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی، د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری خپل کمیسیون ته وربللی وو او د وروستیو حملو د څرنګوالي په اړه یې ورڅخه معلومات وغوښتل. دغه درې چارواکي په داسې حال کې ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو چې له دې یوه ورځ وړاندې ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې ورځې د حملو لوی لامل استخباراتي ناکامي وښوده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی هم دا ومنله چې د یکشنبې ورځې د حملو په مخنیوي کې دوی ناکامه وو.
د حملو زمونږ د استخباراتي ځواکونو ناکامي وښوده. دغه موضوع نه باید له موږ څخه پټه پاتې وای. موږ باید دغه حملې مخکې له مخکې شنډې کړې وای. دا چې ونه شول، نو له شک پرته چې یوه ناکامي ده او باید وی منو. دغه حملې مخکې پلان شوې وې، ځکه دغو وسلوالو کسانو نشوای کولای چې یو ځل دومره مهمات له ځان سره راوړي. لکه څنګه چې د ملي امنیت مشر وویل، دغه حملې له مخکې نه سازماندهي شوې وې.
د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری هم وویل چې امنیتي ځواکونو له بریاو او لاسته راوړنو سره سره هم ځینې خالیګاوې درلودې. امنیتي چارواکي له دغو څرګندونو وروسته د وکیلانو تر سختو انتقادونو او پوښتنو لاندې راغلل. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د دغو حملو لوی لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی.
د هماهنګۍ نه بودن د اردو یا د پولیس یا د امنیت ملي ترمنځ قابل قبول، مگر اگر طرز العمل یا طریقۂ کار چې دوی کوم وخت استعمالوي هغه باید اصلاح شي. خو زه دا هم غواړم چې دا ووایم چې دا یو عادي پروګرام نه و، دا بیخي تاسو د یو نظامي قیام ښکارندوی وه.
د وکیلانو له دې انتقادونو او پوښتنو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ او خبریالانو ته یې د پوښښ اجازه ورنکړل شوه. د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل او دریو نورو ولایتونو کې په یو وخت د وسلوالو طالبانو ډله ایزې حملې پیل شوې چې په کابل کې تر 6 ساعتو پورې دوام وکړ. په دغو حملو کې د وسلوالو طالبانو په ګډون 150 کسه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسمشر کرزی نن ویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي، خو په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه د نظر اختلاف موجود دی. ولسمشر ویل د دې تړون ټول اړخونه تر بحث لاندې دي او هڅه کوي چې امریکا له افغانستان سره د مرستو په دوام قانې کړي. د افغانستان لخوا دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې تر ډېره ویل کېږي چې د باګرام زندان سپارل او د شپې د عملیاتو افغاني کول د دې تړون په وړاندې اساسي خنډونه له منځه وړي. زکیا غیاسي نظیر پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په وړاندې اساسي خنډونه له منځه تللي، خو له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی هغسه دي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. افغان ولسمشر کرزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د تړون په اړه په خپلو خبرو کې وویل افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکا له افغانستان سره د خپلو مرستو اندازه د ستراتیژیکو اړیکو په تړون کې ذکر کړي.
تر دې مخکې ویل کېدل چې د دې تړون پر وړاندې دوه اساسي خنډونه له منځه تللي دي او ممکن د دواړو لوریو ترمنځ د دې اړیکو سند ژر نهایي شي. افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د مسؤلیت سپارل او د شپنیو عملیات افغاني کول هغه مسایل وو چې د امریکا متحده ایالاتو یې په اړه د افغان حکومت غوښتنې ومنلې. خو د اقتصادي چارو کارپوه استاد سیف الدین سیحون بیا د افغان حکومت دا غوښتنه د ډیپلوماتیکو اصولو په خلاف بولي. نوموړی وایي چې د افغانستان د مالی ملاتړ لپاره له امریکا څخه ژمنې او سند باید په بله بڼه واخیستل شي.
هیڅ وعده اقتصادي مثلا کومک انحصارا
اقتصادي ژمنه په ځانګړي توګه مرسته انحصارا د ورکول وړ نه ده. هر ژمنه چې ورکول کیږي طبیعي ده چې بدلون پکې راځي. زما په اند یو ستراتیژیک تړون کې د مالی مسایلو شاملول په بشپړه توګه یو ډیپلوماتیک دود نه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت کولی شي په یو کانفرنس په ځانګړي توګه د شیکاګو په کانفرنس کې خپل اوږدمهاله ستراتیژي او امنیتي اړتیاوې مطرح کړي او هغه اندازه چې اړتیا ده هغه ورته ځانګړي کړي
په اندازې کې لازم است برای او مورد اختصاص بده.
لادی مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون د شیکاګو په کانفرنس او یا له هغه مخکې لاسلیک کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د نور اختلافونو ترمنځ د دغه سند د حقوقي ارزښت په اړه هم تون زلا پر ځای پاتې دي. امریکا غواړي چې دغه سند یو اعلامیه په بڼه لاسلیک شي، خو افغان حکومت بیا غواړي چې یو تړون په بڼه لاسلیک شي چې الزامي حیثیت ولري.
و امریدل چې افغان ولسمشر ویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې خبرې روانې دي، خو په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو په اړه د نظر اختلاف موجود دی. دا په اصل کې چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر ویل چې د دې سند په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې کافي پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې لوی شورا په دې باور ده چې افغان چارواکو سره د حزب اسلامي د پلاوي خبرې به په هیواد کې د سولې روانو هڅو لپاره ګټورې تمام شي. د دې شورا منشي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د دوی او حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ په وروستیو خبرو کې تر ډېره د نظر یووالی موجود دی. په دې اړه پام وکړئ د حمید مومن رپورټ ته.
د دې شورا منشي امن الدین مظفری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ په وړو مسایلو اختلاف موجود دی، خو هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو خواوو د طرحو له مطالعې وروسته به حل شي.
که چیرې موږ د حزب اسلامي سره موافقې ته ورسېږو بېل شکه چې دا د سولې پروسې ته یو مثبت اغېز لري او دا پروسې ته سرعت ورکولی شي. لکه څنګه چې مخکې مې وویل موږ تقریبا په ډېر موضوعاتو کې سره اتفاق نظر لرو، فقط په ځینې جزئیاتو کې اختلاف د نظر لرو. امیدوار یو چې په راتلونکي مجالس کې هغه اختلاف نظر هم چې دی هغه مشکل هم حل شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو راوستل هغه موارد دي چې د حزب اسلامي په طرحه کې موجود دي. د حزب اسلامي د 15 کسیزه پلاوی چې مشري د ښاغلي حکمتیار زوم ډاکټر غیرت بهیر کوله د رواني اونۍ په سر کې د سولې د عالی شورا په بلنه کابل ته راغلی و. دغه پلاوی په کابل کې د سولې د عالی شورا له ځینو غړو سربیره د دې شورا له نوي رئیس صلاح الدین رباني ولسمشر کرزي او په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم ولیدل. د پلاوی په کابل کې له افغان دولت سره له رسمي خبرو وروسته د سولې له عالي شورا سره یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه چې د موجوده ستونزو په سیاسي حل پکې تاکید شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی که څه هم په افغان دولت انتقاد کوي چې د سولې لپاره کومه ځانګړې طرحه نه لري، خو دا خبرې ګټورې وبللې.
اسلامی دولت افغانستان ته وایي چې طرح له موږ داره چې تاسو کوم طرح لري موږ ته وړاندې کوي. متاسفانه دولت افغانستان تر اوسه په سول کې کوم طرح ونه لري. یعنې دولت دا توان هم نه درلوده چې دغه لږ اسلامي طرح وړاندې کړي چې دغه له ما طرح ده. فکرم یو رفت آمد ده، اما یک شب صلح نه کیږي. دیگه که نه آمانه ده چې سبب افغانستان کې صلح براش.
له حزب اسلامي سره د صلح د خبرې په داسې حال کې موثر بلل کیږي چې د افغان حکومت اصلي مخالفه ډله طالبان به له دولت سره لا هم خبرو ته حاضر نه ده. په داسې حال کې چې د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې د صلح په خبرو بوخت و، وسلوالو طالبانو په کابل او درې نورو ولایتونو کې په یو وخت په ځینو ځانګړو اهدافو حملې هم وکړې.
خبری مجله اوري.
داخل شوی چې سبا په بلجیم کې د ناتو دفاع بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د غونډې د اجنډا مهمه موضوع د افغانستان حالات دي. سالم احمد صالح په بروکسل کې د پر دې مسأله ریپورت لري.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په کچه دا غونډه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي چې مشري به د ناتو عمومي منشي اندراس فوګراسموسن کوي. افغانستان به د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ به هم په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل، د افغان ځواکونو روزنه، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره دروغې جوړې د پروسې پرمختګ او د افغانستان نور اړوند مسایل به په غونډه کې څېړل کیږي. په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو پر کمیدو هم خبرې وسي. یو افغان ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي به په دې اړه له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. د دې ترڅنګ به په غونډه کې د شیکاګو د کنفرانس پر تیاریو هم خبرې وسي. د ناټو دغه 15 سرمشریزه د مې میاشتې پر 20 او 21 د امریکا په شیکاګو ایالت کې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به یې کوربه وي. د شیکاګو په کنفرانس کې به د لیزبون د کنفرانس پریکړې او ژمنې تازه کیږي. د افغانستان په اړه د پرتګال په پلازمینه لیزبون کې د ورځنۍ کنفرانس د 2010 کال په نومبر میاشت کې جوړ شوی و. د سبا ورځې په غونډه کې د نورو عمده مسایلو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو په داسې حال کې خبرې کیږي چې د دې تړون ځینو غړي هیوادونو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ژر ایستلو پریکړه کړې ده. استرالیا همدانن وویل چې له افغانستان څخه تر ټاکلي مهالویش یو کال مخکې خپل ځواکونه باسي. د یکشنبې په ورځ په کابل او څو نورو ولایتونو کې ډله ییزو حملو د ناټو غړي هیوادونو ته ځینې پوښتنې او اندېښنې پیدا کړې چې ښایي افغان ځواکونه بیا هم د دوی ملاتړ او مرستو ته اړتیا ولري. په کابل کې دغه حملې 8 ساعته روانې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دغو بریدونو کې حقاني شبکه پر لاس درلودو تورن کړه. په ځینو راپورونو کې ویل شوي که چیرې رښتیا هم ثابته سي چې پر کابل وروستي بریدونه د حقاني شبکې لخوا سوي، شاید دا مسله د امریکا او پاکستان اړیکې چې د رغېدو په حال کې وي زیانمنې کړي. په طالبانو پورې تړلې دې شبکې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې هم په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکزي قومندانۍ ورته بریدونه کړي وو. هماغه مهال امریکایي چارواکو د پاکستان استخباراتي اداره له حقاني شبکې سره په کومک تورنه کړې وه.
ټاکل شوی چې استرالیا د خپل ځواکونو زیاته برخه تر ټاکل شوی نیټې د مخه له افغانستان څخه وباسي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد د سه‌شنبې پر ورځ ویل چې استرالیایي ځواکونه خپل ماموریت تقریبا بشپړ کړی دی او تر 10 کاله جګړې وروسته امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په دې اړه رپورټ پور کړی چې مهمې برخې له فرهیواد اورو.
د استرالیا صدر اعظم ګیلارد وویل اټکل کېږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به رانوی میاشت په روزګان کې افغان ځواکونو ته د امنیت چارو د سپارلو اعلان وکړي. فعلاً د روزګان د امنیت چارې د استرالیا د ځواکونو لخوا اداره کیږي. په دغه ولایت کې 1550 استرالیایي عسکر میشت دي. صدر اعظم جولیا ګیلارد له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو د مهال ویش د جوړولو پر وخت چې رانوی میاشت به یې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې وړاندې کوي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ناکامه یا بې هدفه نه ده، اما نړیوال ځواکونه تیار دي چې په افغانستان کې د مرست پیټې په منصفانه توګه پر خپلو اوږو یوسي او د افغان ځواکونو اقتصادي مرستو ته به دوام ورکړي. ګیلارد زیاته کړه چې ګڼ شمېر استرالیایي عسکر به له افغانستان څخه د 12 یا 13 میاشتو په موده کې، یعنی د ټاکلي وخت څخه یو کال وړاندې ووځي، خو یو شمیر ځانګړي قواوې به د افغان عسکرو د روزنې او په عملیاتو کې د هغوی د ملاتړ لپاره پاتې سي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد زیاته کړه، دا جګړه یو هدف لري او دا جګړه پای لري. موږ یو ستراتیژي لرو، یو ماموریت لرو او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مهال ویش لرو. موږ په افغانستان کې د خپلو ملي ګټو لپاره کار کوو. ګیلارد زیاته کړه، د نړۍ دیموکراتیک هیوادونه غواړي چې د هغوی زامن او لونې خپل ټاټوبي ته ستانه سي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي، په 2010 میلادي کال کې چې جولیا ګیلارد له کیونرات څخه وروسته د صدارت څوکۍ ته ورسېده، نوموړي په افغانستان کې د جګړې سخت ملاتړ کاوه، سره له دې چې استرالیایان په افغانستان کې د دوی ډیرو عسکرو ته د ور اړول سوي مرګ ژوبلې په اړه ناخوښ وو. استرالیا د غیر ناټو هیوادونو په جمله کې یوازنی هیواد دی چې په افغانستان کې ډیر عسکر لري. په افغانستان کې د استرالیایي عسکرو عمده وظیفه د روزګان په ولایت کې د امنیت په برخه کې د محلي پولیسو روزنه ده. تر اوسه په افغانستان کې 2 استرالیایي عسکر وژل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نورستان کمدیش ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاص شوې ده. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې دولت د وسلوالو مخالفانو له ولکې نه د دې ولسوالۍ د خلاصولو پر مهال د دریو قومندانانو په شمول لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دولت وسلوال مخالفین په اوړي کې د دوی د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو د دفاع وزارت وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو هڅې دوام لري. د دې وزارت په وینا افغان ځواکونو په دې وروستیو کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفین د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وژلي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو 100 تنه قومندانان هم وژلي دي.
د دیر شو اصالیتو پا حدود کی مخالفین آل دا وجل شوی دی او دیر تیزاد صلاح او وصله او مهمات زنونگا دا جستامون و لاس تراغلی دی او اوز پا داغ دا ایتا که شزتا و سر خبری کوم آل تا دی 201 سلاف قول اردو جستامون پا کامدیش کی موجود دی او خپل تسپیوی عملیاتو تا ادامه ورکی او زمینه دیتا برابروی چه حال تا پولیس په کامدیش کې ځای پزیش.
ښاغلی وزیري وایي چې د کامدیش ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو مخالفینو له ولکې خلاصه شوې او د عملیاتو پر مهال ملکی وګړو ته تاوان نه دی اوښتی. افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو له ولکې نه د دغې ولسوالۍ د خلاصولو لپاره شاوخوا یوه اونۍ مخکې عملیات پیل کړي وو.
د کامدیش ولسوالۍ مکمله تصفیه شوې ده. دا نن هم هلته یو قریا چې د پیرستان په باندې او یوه قریا د استرا په نامه باندې وه، هغه هم تصفیه شوې ده او هغه نام مخالفین یا تښتېدلي دي او یا وژل شوي دي.
د نورستان په کمدیش کې دغه عملیات وروسته له هغې پیل شو چې شاوخوا لس ورځې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغې ولسوالۍ ته سلګونه تورې جامې لرونکي وسلوال ننوتلي وو. د رپورټونو له مخې دغه سلګونه تنه وسلوال مخالفین د افغانستان له پولې اخوا د نورستان ولایت ته ننوتلي دي. همداراز د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ډېری دغه کسان چې دلته جګړه کوي پاکستانیان دي او د دغو کسانو په ډله کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال هم شامل دي.
د دولتي ځواکونو لخوا مو د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د نیولو په اړه رپورټ ورېد. بلخوا په لوګر او پکتیا کې هم پوځي عملیات شوي چې افغان ځواکونه مشرکې وي. پړې لمر نیازه رپورټ لري.
دغه خبرې په گردیز کې د میشتې 203 تندر قلی اردو مشر تورن جنرال عبدالخالق خبریالانو ته په هغه خبری کانفرنس کې وکړي چې د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاري ولسوالۍ کې جوړ شوی وو. نوموړي وویل تر دې دمه د لوګر په ازر ولسوالۍ کې وضعیت اندازه سپکې او درنې وسلې لاسته ورغلې او په همدې ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 4 تنه وسلوال مخالفان ژوندي نیولي او 15 تنه نور بیا وژلې دي. د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې د دښمن د وسلو یو لوی ډیپو نیولی او زیاتوي چې همدا ډول د دوو تروریستي ګروپونو له تعقیبولو وروسته 15 تنه مخالفان وژلي او 4 تنه د جګړې په ډګر کې له وسلو سره یو ځای په ټپي حالت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. تورن جنرال عبدالخالق د عملیاتو د اهدافو په اړه وویل دا عملیات د دې لپاره پلان شوي چې په لری پرتو سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفانو حمایوي مرکزونه د وسلو ډیپوګان او د قماندي ورکولو ځایونه له منځه یوړل شي. او د هغه په وینا چې په مرکزی سیمو کې تر حقیدون کې بریدونه ټول له همدې سیمو څخه رهبری او اکمالیږي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې وویل د دې عملیاتو مشري د افغان ملي اردو د 203 تندر قلي اردو په لاس کې ده چې د ملي او سرحدي پولیسو ځواکونه او د نظم عامه پولیس هم ورسره په عملیاتو کې مرسته کوي او زیاتوي چې د اړتیا پر مهال به له بهرنیو ځواکونو څخه یوازې هوایی مرسته وغواړي. خو دا چې آیا له میوند عملیاتو وروسته به تصفیه شوې سیمې بیرته وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل کیږي او که نه په هماغه سیمو کې به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي، په اړه یې ښاغلی عبدالخالق وایي چې د هرې سیمې ثبات د هماغو سیمو په خلکو پورې اړه لري.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو اورئ. د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرې